السلام علیکم وخت په افغانستان کې له غرمې وروسته 2 بجې شوې زه ناجیه صاحب روانه خبرونه زنګړې شوې روغتیا د ژوند شتمنۍ ته خو په پیل کې خبرونه لرو د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه ورو
السلام علیکم په پیل کې د خبرونو سرټکی د کاناډا دفاع وزیر د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره په کابل کې د سکانو پر ګوردواره د وروستۍ حملې په اړه خبرې کړي. په بادغیس ولایت کې له طالبانو سره په نښته کې درې پولیس مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي او په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شمېره له 1,62,000 واوښته. بشپړ خبرونه د کاناډا دفاع وزیر هرجیت سنگ ساجن وایي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کابل کې د سکانو پر ګوردواره د وروستۍ حملې په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی ساجن چې په خپله هندي او اصله کاناډایی دی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې له افغان حکومت څخه مننه کوي چې د افغان سکانو او هندوانو د لا ښه امنیت لپاره هڅه کوي. ښاغلی ساجن وایي افغان سکانو او هندوانو تل په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره هلې ځلې کړي دي. تیره میاشت په کابل کې د سکانو پر عبادت ځای د داعش ډلې په برید کې 15 تنه مړه او 8 نور ټپیان شول. د بادغیس ولایت سیمه ییز چارواکي په مقر ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې د درې ملي پولیسو د مړینې او د شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د بادغیس د والي ویان نجم الدین برهاني نن ازادۍ راډیو ته وویل نښته تیره شپه وروسته له هغه پیل شوه چې وسلوالو طالبانو د مقر ولسوالۍ په چشمې دوزک سیمه کې د پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ او وروسته د دواړو خواوو ترمنځ نښته پیل شوه. نښته نږدې 3 ساعته روانه وه. په نتیجه کې د امنیه قمندانۍ د پولیسو درې سرتیري چې د مقر ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان هم پکې دی شهیدان شول او شپږ تنه ټپیان هم لري. ښاغلی برهاني زیاتوي چې په جګړه کې د طالبانو د تلفاتو شمېره تر اوسه نه ده معلومه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو د بادغیس ولایت په مقر او قادس ولسوالیو کې حملې په دې وروستیو کې زیاتې کړي دي. د پکتیا ولایت سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې افغان ځواکونو د دې ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې 12 تنه وسلوال وژلي دي. چارواکي وایي دا وسلوال د شنبه په ورځ د ځاځي اریوب ولسوالۍ د سپینې شګې په سیمه کې افغان سرحدي ځواکونو سره په جګړه کې ووژل شول. د پکتیا ولایت له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوې خبر پانه کې راغلي دا وسلوال چې په ډله کې پاکستانی جنګیالي هم شامل وو د ډیورند کرښې له بلې غاړې له افغان ځواکونو سره د جګړې لپاره راوختي وو. خو د سرچینې په وینا په نښته کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د وسلوالو مخالفینو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تندر قلی اردو وایي چې په لوګر کې 4 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او یو موټر بم چې د چاودنې لپاره چمتو شوی و له منځه وړل شوی دی. د 203 تندر قلی اردو د رسنیو مسؤول ایمل مومند نن یکشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې د عملیات د افغان ځواکونو لخوا شوي دي.
هوایي ځواکونو د لوګر ولایت د برکي برک ولسوالۍ د جلوزیو په سیمه کې د چاودیدونکو توکو څخه ډک یو فورتنر موټر په نښه کړی چې وسلوالو د انتحاري حملې دپاره چمتو کړی و.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د نړۍ بیلابیل حکومتونه د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره د بندیزونو پر نرمولو غور کوي. په ډیری هیوادونو کې د دې وبا د مخنیوي لپاره دولتي ادارې تر ډیره بندي دي او تجارتي چارې تقریبا په ټپه ولاړې دي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرونو له مخې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شمېر پرون د اپریل په 13مه له 1,62,000 واوښت. د مړو تر ټولو لویه شمېره په اروپایي هیوادونو کې ده چې 1,00,000 ته رسیږي او په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټوله شمېره په نړۍ کې له 2.3 میلیون اوښتې ده. د جرمني، کاناډا، برازیل او ایټالیا په ګډون د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یو ګډ بیان کې غوښتنه وکړه چې د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره په نړیواله کچه مرستې وشي. هغوی د کورونا د وبا د اقتصادي اغیزو د کمولو لپاره د سوداګرۍ، مالی راکړې ورکړې، مسافرت او روغتیا په برخو کې د همغږۍ او همکارۍ د پراخېدو ژمنه کړې ده. فرانسې، سنگاپور، ترکیه، مراکش، پیرو او جنوبی کوریا هم د دې بیان ملاتړ کړی دی. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د یو واټ د نوم له بدلېدو وروسته د روسیې سفارت چې په همدې واټ کې موقعیت لري خپل رسمي آدرس بدل کړ. د چکی رسنیو د راپورونو له مخې د پراګ ښاروالۍ نږدې دوه میاشتې مخکې د دې واټ پخوانی نوم ته د روسیې د اپوزیسیون د مهم مشر بوریس نیمتسوف نوم ورکړ. نیمتسوف چې د روسیې مرستیال صدر اعظم و د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مخالفت کې سپینې خبرې کولې، پر هغه د 2015 کال په فبروري میاشت کې د کرملین په 2 متره کې مرګونې حمله وشوه. چکی رسنیو پرون د اپریل په 13 راپور ورکړ چې د روسیې سفارت په رسمیاتو کې د خپل آدرس لپاره د واټ د نوي نوم پر ځای د څیرمه کوڅې چې د روسیې د قنسول استوګنځای پکې دی نوم ورکړی دی. د روسیې سفارت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي او د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت دا مسله کم اهمیته بللې ده. او وروستی خبر دا چې متحد ایالاتو او برتانیا په هنګ کانګ کې د 400 معترضو فعالانو نیول کېدل غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون شنبه وویل دا اقدام هغه تضمینونه په خطر کې اچوي چې د برتانیا د مستعمرې ته 40 کاله مخکې هغه مهال چې چین ته سپارل کېدله ورکړل شوي و. له دې مخکې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر هم دا نیونې غندلې وې او ویلې و چې په سوله ایزو اعتراضونو کې ګډون د هنګ کانګ د خلکو له بنیادي حقونو څخه دی. دا خبرونه
روغتیا د ژوند شتمني.
دلیا مهربانه خدای په نامه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیله ومني. هیله ده چې روغ و سلامت او خوشاله اوسئ دوستانو. بیا هم روغتیا د ژوند شتمني د خبرونه ده او زه تمنا وهیدی له تاسو سره یم. دوستانو تاسو نه هیله می ده د خبرونه تر پای از مونږه ملتیا او کې خبرونه کې برخه واخلې. که کوم پښتنه لري کولای شي خپل پښتنه هم مطرح کړي. دوستانو نن په خبرونه کې مو موضوع ټاکلې ده تور زیړی یا هپاتایټس بی. دغه مو د خبرونه موضوع ده او مونږ سره په خبرونه کې د خبرونه په لومړی برخه کې به ډاکټر عبدالمنان خوشحال صافی به موږ سره په خبرونه کې وي او د خبرونه په دویمه برخه کې به ډاکټر حافظ الله عمر خیل به خبرونه کې موږ سره ملمه وي. که تاسو کوم پښتنه لرئ نو کولای شئ چې خپل پښتنه مطرح کړئ. ډاکټر صاحبان به تاسو ساسو د پښتنه ځوابونه حتما درکړي. نو اوس هم د خبرونه په دې برخه کې د ټلیفون په کرخه کې موږ سره ډاکټر عبدالمنان خوشحال صافی دی. ډاکټر صاحب سلام علیکم. زما غاوري تاسو تاسو هلو. نو فکر کوم چې ډاکټر صاحب زما غږ نوري. خیر لګروسته به بیا هم ډاکټر صاحب سره اړیکه ټینګه کو. بلې سلام.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات.
علیکم سلام. څنګه یاست ډاکټر صاحب؟ خاسته
الحمدلله فضل تاسو
خاسته من نه کور آباد خوشاله اوسئ. او بخیر ډاکټر صاحب چې تاسو وخت مو ونیو یو څو دقیقه مونږ ته زنګړی کی.
مهربانی ده زستا خدمت کی.
ها ډیر زیاته مننه. نو ډاکټر صاحب د خبرونه په سر کې کوم ته دا وایي چې تور زیړی یا هپاتایټس بی څه ډول ناروغي ده؟
ها بسم الله الرحمن الرحیم او استاد الله جل شرو د سنان دینې درود پر سردار د کائناتو تاسو ته تاسو ته رښتا خپل ټول او د دین په خپل نړۍ زمينه او د نړۍ تعالی سلامونه احترامات تقدیم کوم. خدای وکړي چې وکول شي تاسو خدمت کوم.
علیکم سلام.
مهرباني. دا مرض چې کوم تاسو یاد کړ هپاتیت بی زمينه په خلکو کې په نامه د تور زیړی هم مشهور ده. دا د خلکو د ځان یو نمبر ته یې خېده علمي نه ده. ما اوس مسما شو د خلک په دې نام پیژنې. نو ارزو کوم چې اصلا د خپل اول د وایروس چې اوس نور مرزونه وایروسي شایع شوی دی او خلک ورته ډېر ختم دي. دا په قدیم روم کې اول ځل لپاره په قبل میلاد کې د میلاد نه وړاندې د استعمال رامنځته شو. شالته د زهر په نامه استعمالوله. د زهري موادو ته وایروس ویل. په نولسم پیړۍ کې چې په لنډ ډول تاسو ته ارزو کوم، د هغه مایکرو ارګنیزم یا هغه واړه کوچني موجودات چې حتی په ساده مایکروسکوپونه هم د لیدلو وړ نه دي، د الکترون مایکروسکوپ واسطه د لیدو وړ ګرځي. دغه ژوندي موجودات چې په داخل د ژوندکو یا حجراتو کې دی، سبب د انتقال د مرض کېدل دی ته ویروس ویل. اما اوس په ویروس په ډېر وسیع یا پراخه مانا استعمالېږي چې یو لړافات یا امراض دي مایکروبي مایکرو ارګنیزم. په دې باندې زیات بحث نه کوم چې اوس په دې باندې هم یو تعداد د طب علما متفق نه دي چې دا ژوندی موجود دی او که نه دی. یو تعداد وایي چې هو دا ژوندی موجود دی، یو تعداد وایي چې نه، دا ژوندی موجود نه دی، یو سمي یا زهري ماده ده چې کوچنی. په هر حال دغه ویروسي مواد چې سبب د هپاتایټس کې، هپاتایټس چې په عام اصطلاح کې د تشریح متاسفانه ستاسو په ژبو کې علمي اصطلاحات کم دي. هپاتیوم په لاتین کې ځیګر یا ینه یا جګر ته وایي، او هپاتایټس چې شو په لاتین کې دا زخم د عضوي ښیي. په فرانسوي کې بیا لنډ ډول یادا کوي هپاتیت کېږي، هپاتایټس یا په لاتین کې ویل کېږي، فرانسوي ژبه کې بیا هپاتیت ورته وایي. دا یعنی دغه ویروسي یا دغه مایکرو ارګنیزم یا دا واړه ژوندي موجودات چې کوم دي، دا په زیب د وینې د لارې په ینه یا ځیګر کې ځای نیسي. اول ته سبب د التهاب یا د زخمی کېدو د ځیګر یا د ینې یا د ځیګر کېږي. دا بیا په صورت عموم په لنډ ډول درته ارزو کوم چې دا تقریبا 15 ده، یو ای ده، بی ده، سی ده، چې دا سی ته پخوا نن ای و نن بی ویلی، یا نه ای ده نه بی ده، دا ویلی اوس په نامه د سی دی. او بلې دی یا دلتا په نامه یادی، د 15 نه وی ای په نامه. درچې دوه نوه نور هم په کتابو کې ذکر راځي په نامه د جی او ټی ټی، یعنی چې ونه وشي چې هغه بیا سبب د التهاب نه کېږي. تروس تثبیت شوی نه ده چې هغه نوه د جی او ټی ټی سبب د التهاب د کبد کېږي، که نه عربي کې جګر ته یا ځیګر ته کبد وایي. زمونږ طب کې چون معمول شوی کله زما خولې ته راځي کبد، نو کبد هم په عربي کې هم د هپاتیوم چې په لاتین کې جګر ته وایي. موږ تاسو خلک ورته څوک ینه وایي، څوک ورته ځیګر وایي، څوک ورته جګر وایي. نو دغه میکروبونه نظر په نوعیت د انتیجن او انتیبادي خپل، چې دا د اصطلاحات ایمونولوژیک یا معافیتي اصطلاحات دي په طب کې. نو دا انواع د دې تینې کې چې ای چې کوم دی، دغه نوع دی چې دا زموږ ستاسو خلک د جیلي په نامه یادوي، په داخل د ځیګر کې سبب د التهاب ده د صفراوي لارو کېږي، او صفرا خپله زیړ رنګ لري درته معلومه ده. هغه چې دا صفراوي لارې په ځیګر کې التهابي شي، نو صفرا یا دا زیړ مواد یا بلروبین یو ماده ده، دا داخل د وینې کېږي، وینه یې تقسیمي ټول وجود ته رنګ د ناروغ زیړ اوړي. نو ځکه دې مرض ته، دې ناروغۍ ته زموږ تاسو خل زیړی وایي، او که نه عامل ویروس دی، ویروس هم نه وی ای دلته دغه زیړي په نامه چې شایع دی زموږ تاسو خلک یادوي، دا ای نوه ده. او بی چې ده، دا هپاتیت بی، دغه نور ټول انواع یا ډولونه چې ما تاسو ته عرض وکړه، دا د ساختمان د نظره شکل د آر این ای دی، یا آر این بون نیوکلیک اسید چې ورته وایي، نوه د پروټین ده. او دا تنها بی چې ده، دا نوه د ډی این ای پروټین لري. نو په دې باندې بحث نه کوو ځکه چې ضرور نه ده خلکو ته د فهم وړ نه ده. صرف هغه نقاطو باندې غواړم چې هغه ونیسم تماس چې خلکو ته د فهم وړ شي. دغه بی چې ده، دا یو نوه ویروس دی چې د نورو ویروسونو سره په خپل ساختمان د کیمیاوي او پروتینی کې فرق لري. انور ټول آر این ای دی دا نو چې دا ډی این ای دا درهم زی د وینې د طریقه هغه ای چې دا عادی تماس د لارې هم انتقال کوي. مثلا یو لاس ورکول، یو د پاک له استفاده، یو قاشق او پنجه له استفاده، یو حتی یو بغل کشی او ریماچین هم انتقال کوي. اما بیچ دا تر دته سیروم هیپاتیت هم وای دا بو په دې خاطر چې تر څو چې د جوړ یا د روغ انسان وینه د ناروغ انسان د وینې سره په تماس راي نشي انتقال نه کوي، یعنی سرایت نه کوي، یو نوبل ته صرف د وینې د تماس په وسیله انتقال کوي.
بله بله، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. له تاسو څخه دوستانو، که تاسو غواړئ چې ډاکټر صاحب نه کومې پوښتنې لري، خپلې پوښتنې مطرح کړئ، نو کولای شئ چې موږ سره اړیکه کې شئ. زموږ ټلیفون شمیرې دي 0909-40-15-30. بل شمیره هم لرو 0908-202-15-55. دغه مو د ټلیفون شمیرې دي که کومه پوښتنه لري. زموږ د خبرونې موضوع تور زیړی یا هپاتایټس بی دي، نو په دې برخه کې که پوښتنه لري کولای شئ چې خپلې پوښتنې مطرح کړئ. نو ډاکټر صاحب، که ستاسو اجازه وي یو اړیکه به واخلو. اوریدونکی په اړیکه کې دی. بلې سلام علیکم. بلې سلام علیکم.
وعلیکم السلام. وحیدی خور، سلامونه تا محترم ډاکټر صاحب صفیکا هادی وردګم دی وردګو د چاکتی ولسوالینه.
علیکم سلام. زمونږ سلامونه هم منه مننه کوم تاسو نه. نو تاسو مهرباني که کومه پوښتنه لرئ.
مننه. اول خو مې پوښتنه د محترم ډاکټر صاحب نه دغه ده چې دغه تور زیړی په څو ډوله دی، او هغه کسان چې په دغو زیړي باندې مبتلا کېږي کومه سړی څه پوه شي چې زه په دغو تور زیړي باندې اخته شوی یم، کوم علائم په وجود کې راځي؟ او بل هغه لرو پرتو سیمو کې چې په دغو مریض باندې څوک مبتلا کېږي په تور زیړي باندې، نو چې لاسرسی کلینیک او شفاخانه ته ونه شي، ځکه دا سیمه شته چې هلته کلینیک او شفاخانه ډېر کم بوته، هغه یې کوم نه وه هغه نه استفاده وکړو، کوم نه رضاونه استفاده وکړو چې دغو مرض نه علاج پیدا کړو. مننه.
تاسو نه هم مننه. کور آباد، خوشاله اوسئ. تاسو ته به ډاکټر صاحب ځواب درکړي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. زما غوړی تاسو از منګه دی ورور پختنه دلودله د تور زیری د نو پاک لایو ویلې، دغه خو تاسو مخکې جواب کړل دغه پختنه. نو اوس به دغه نخو نخانو ته را شو چې د تور زیری علایم یا نخ نخانی سدي.
هو دا ورور ته پختنه ما واورې د اول خدا چې د هدف باندې کز غلط پوښونه مې کړي، د هدف د هپاتیت د انواع نه یې یا د جګر د التهابي ویروسي افاتو د انواو نه خو ما تشریح کړو، ورته مې وویل چې ا بي سي دي اي جي او تي تي ده.
بله بله، دا خو تاسو تشریح وکړه. بله،
دا د بیزن وايي چې دا سبب د جګر د التهاب یا زخم مرتد شو له التهاب، یا بل اصطلاح ده عربي ناخسته شو چې لهب ته وي، لهب د اور لمبي ته وي. تاسو فکر دی کنه؟
بله
بله. التهاب یا په لاتین کې انفلمیشن ورته وایي، چې دغه موږ او تاسو خلک د زخم په نامه ترجمه کوي چې زه طرفدار نه یم.
بله بله ډاکټر صاحب، بخښنه په بخښنه سره دغه انواع او اقسام خو تاسو مخکې تشریح کړل، که راځن دغه نخو نخانو ته راشو چې د نورو اوریدونکو پوښتنې هم بیا پاتې کیږي.
او زما دا ورور چې په تاریخي کې پاتلې شنه کوم دی او تماسونیو چې دا خپل دا که هدف د انواع د هپاتیت بی وی، هپاتیت بی بیا صرف په نو د پروتین کې چې دیتا په دې اصطلاح کې په عام اصطلاح کې نشو کولای چې دا تشریح کو، خو څلور یا پنځه نو راځي چې انتی بادي پر اساس باندې چې وجود کې هغه ماده چې وجود کې د خارجي پروتین په اساس د وجود ته داخلي کې د انټیجن ورته ویل کېږي، دغه په ضد چې وجود کوم دفاعي جوړي معافیت د انسان د وجود دا انتی بادي ده، د دغه پر اساس باندې تقریبا څلور پنځه نو. اما د دې تولید د مرض چې کوم کې، یعنی التهاب چې رامنځته کېږي په جګر کې، د کې بیا فرق نشته. راغلو دې ته چې دا څنګه کې نښانې لري، دا یو عادي حالت ځینې نیولی عین تر سرطان پورې سرطانی حالت پورې تغییر د شکل لري کلینیکي یا د ظاهر کې. په ابتدا کې چې کله د ویروس د وینې د سیروم د طریقه د انسان وجود ته داخليږي کوم خاص نښې نښانې نه لري دا
خو
کله چې حتی دا یو مرحله مخفي لري تقریبا څلور هفتې په شاوخوا کې دغه مرحله کې هیڅ تغییرات مریض نشي احساسولی او ډاکټر هم نه پوهېږي ځکه چې کوم نښې نښانې نه ورکوي او دا حتی کېدلی شي چې تر څو میاشتو پورې په داخل د کبد یا ځیګر کې هلته پاتې شي غیر فعال شکل باندې سبب د تولید د کوم خاص مرض نه کېږي او سبب د تغییر د علایمو هم نه کېږي خو کله چې که دا په فعال شکل یا اکتیف شکل په ځیګر کې واوښته او داخل د ځیګر کې التهاب او تخریبات رامنځته کړل بیا نو دلته نښې نښانې فرق لري. په ابتدا کې مریض خسته کسل او ناتواني احساسوي او اشتهای خرابیږي ډنګریږي او کله ناکله پکې د زیری نښې هم څرګندیږي خو ښي خواته په ټټر کې یا سینه کې یو دروندوالی ناراحتي او نارامي احساسوي کله ناکله کله کله ورسره تبه هم مریض لري خو ځاندردي کسالت خستګي ناتواني ظوفیت دا ښې نښې دي چې په مریض کې رامنځته کېږي. وروسته نو بیا د دې نښې نښانې ډېر دي چې هلته باید کېږي چې ځیګر خراب کړي د ځیګر وظایف خرابیږي او د ځیګر وظایف چې کله خراب شو نو هلته نظر په مرحله د تخریباتو بیا نښې نښانې فرق لري چې دا ډېر لوی بحث دی.
تاسو نه ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو ویلي چې ډیری وخت دغه تور زیړی یا هپاتایټس بی په دوه رقمه وي، غیر فعال او فعال. په کوم حالت کې دغه تور زیړی فعال کیږي او په کوم حالت کې غیر فعال پاتې کیږي؟
هو نو دا په مختلفو حالاتو کې فرق لري. په دې پورې فرق لري چې ویرولانس یا اندازه د مداخلې د ویروسونو څومره ده، قدرت تولید مرضی څومره ده او د
ډاکټر صاحب بخې دغه تاسو خبر ته به وروسته راشو. اوس یو اوریدونکی لرو، اوریدونکی به وخت به درګرځو تاسو خبر ته. بله سلام علیکم.
وعلیکم تمنا وای دي خور سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو مې علامه سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، زمونږ سلامونه هم منه تاسو نوم کوم زینا مړی کني ولې
تاسو دایمي اوریدونکو تاسو دایمي همکار قاری صاحب پښتون جوزګان.
اها قاری صاحب تاسو خیر اغلاس یم په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني پښتنه لری.
او خور کی پښتنه نشه خامخا پښتنه نور چې څنګه درته
وښتم
پښتنه نه اوله پښتنه نه ډاکټر صاحب ساده دغه تور جړی د انسان اول د انسان د بدن په کومو حجراتو کې پیدا کیږي؟ بار اول څه پیدا کیږي او دومره پښتنه نه داده چې دا پښین پرم تعلق لري یعنی په کوم شین یا په ډیر شین یا په فلور شین پښته شین او دوه تریمه پښتنه می داده په نورو کې ډیر پیدا کیږي که په سوزو کې او خلک د شي په نرم پښتنه می داده خلک وایي وای دا تور جړی که وقایع نشي دا وای پر سرطان په سرطان باندې اوړي
مهربانی ڈاکٹر صاحب تاسو کولای شئ خپل خبرو ته دوام ورکړئ. اول با امغه د فعال او غیر فعال د تور زیړی پاکله به تاسو څخه واورو بیا به وروسته راځو د ورور پښتنو ته.
نو هغه مې ارزو چې د تر یو وخت دا په دې پورې اړه لري چې د خپل اندازه د مداخلې د ویروس یعنی په کوم مقدار ویرولانس دی ته وایي چې څومره ډېر د یو انسان وجود ته داخلیږي بیا هلته د دې د تکثر اندازه څومره ده یعنی کثرت کې ډېریږي که نه خپل ویروس زیاتیږي او په دې پورې چې دا قدرت د تولید د مرض څومره دی بیا په زمن کې خپل دغه میزبان یا کوربه انسان یا ناروغ ته چې دا مداخله کوي د هغه د وجود مقاومت څومره دی، تشخیص مقدم شوی که مؤخر شوی یعنی زر تشخیص شوی که په تشخیص کې زند راغلی دی او په دې پورې اړه لري چې د علاوه د دې هپاتیت ځینې نور کوم امراض په وجود کې لري که نه لري، نو په دغه اساس باندې اندازه د تولید د مرض د دې ویروس فرق لري. خو په هر حال کله چې هلته په فعال شکل به تبدیل شو، نو چون سبب د التهاب د ینې یا د کبد یا د ځیګر ګرځي او د هغه وظایف خرابوي او د وظایف اساسي ډیر زیات په تباوت کې د ینې یا کبد ځیګر ته فابریکه د وجود وي، ځکه ټول غذایي مواد چې موږ تاسو خورو دا میدی و کلمو تزی کلمو ندا جذبی کی یا سیستم ده پورتال سیستم پواسطه یا عربی کی ارتا باب سیستم بابی سیستم وی دیده پواسطه را دا طول مواد به شکل شیلو سیا دا شدول پرقم بانده دا غذایی مواد کلمو دا جدار یا دیوال نزی زیگر تا زیگر که حال تا تصفیه کی پاکی کی او استقلاب تغییر شکل یا میتابولیزم په تاوت کې یا په عربی کې استقلاب ورته، یعنی تمام مواد خپل شکل بدلی تغییری انقلاب په کې راځي تغییریږي، ځکه ورته استقلاب وایي. ضروري مواد وینې ته ورکی ټول وجود ته تقسیمی، غیر ضروري په خپل ځیګر کې ذخیره کیږي. او بل دا چې خپل ځیګر تقریبا په حدود څلور نه تر پنځه سوه سیسي وینه ذخیره کوي، یعنې که وجود وینه ضایع کړي څلور پنځه سوه سیسي ځیګر یو ډیپو ده، دا څلور پنځه سوه سیسي وینه فورا وجود ته اچوي. بله دا چې د تشکل یا جوړښت د بعض ویټامینونو کې دا رول لري، د تحشر د وینه یا د وینې د لخته کېدو یا د درېدو له دا چې وینه جاري کېږي دی بېرته درې، او په تقسیم د غذایي موادو کې دا ډېر لویه ستره وظیفه لري. په همدې اساس دی که چیرې دلته التهاب رامنځته شي، دغه ټول وظایف چې ما تاسو ته په لنډ ډول یادوري وکړه دا ټول هغه کېږي مختل کېږي، او نظر په تخریباتو او نظر په دغه مراحلو د تغییرات د وظایفو چې ینه یا د ځیګر په وظایفو کې تغییرات راځي، نو نښې نښانې او ظواهرات یې هم په همدغه اساس باندې فرق
لري.
بله، د دې ورور پوښتنې ته چې ده وویل چې دا په سرطان بدلېږي که نه بدلېږي، هو وروره، دا کېدلی شي چې حتی په وخت زمان سره که چیرې دا بېغوري وشي دا حتی کېدلی شي په سرطان باندې بدل شي. د ورور بله پوښتنه چې وه،
بله پښتنه دا وای چې دغه تور زیړی په کوم سنسال کې ډیر لیدل کیږي؟
نظر په دا په سنسال پورې ورور اړه نه لري، دا چون د یو انسان نه بل انسان ته د وینې د تماس په واسطه انتقال کوي، او دغه انتقال وسایل هم ډیر مهمه دي، ډیر ضروري دي چې زموږ خل باید پې پوه شي. په نوره دنیا کې خو همداسې وایي چې د دغه وسایلو چې د ناروغ وینه د روغ سړي د وینې سره په تماس راشي، دا چې پاره ذریعه وي، که د ستنو طریقه وي، د پیچکاري د ستنو د سیروم په واسطه، ځکه همدلته چون اوله کې دا داسې تثبیت شو چې د سیروم هغه سیټونه د سیروم چې یو ناروغ استعمال کړي او بل نفر استعمال کړي د هغه د طریقې انتقال کوي، او بله دا چې د وینې سیروم د مایع برخه د انسان د هغه ته د سیروم وایي چې وینه لخته شي او مایع پیدا کړي، هغه شفاف مایع ته سیروم وایي. دغه سیروم چې په تماس راغی، نو ځکه د بی یا تور زیلی ته سیروم هپاتیت هم وایي په تباوت کې، په دغه دلیل دی. نو اوس غیر د دې نه چې د ستنو د جرایي د سامان آلاتو د واسطه زمونږ ستاسو په هیواد کې ډېر زیات مهمه دغه سلمانیانو او د ارایشګاو موضوع ده چې دغه زمونږ ستاسو ډېر خطرناک حالت یې همدغه دی چې دلته پاکیګان استعمالیږي، دلته د ویښتو د شکولو وسایلو هغونه استفاده کوي، حالاتونه استفاده کوي، او د یو ناروغ وینه د روغ سړي وینې سره په تماس راځي او انتقال کوي دا مرض ورته. نو غیر د دینه دغه شاخ وهل زموږ ستاسو په اطرافونو کې لا تروسه شته، شاخ وهي کار استعمالي پاکي باندې زخم ورته جوړوي، یا دا خالونه چې وهي ښځو کې چې زموږ ستاسو رواج دی حتی نارینهو کې هم شته بعض ځایو کې چې دا شنه خالونه چې دا خالونه دي د ستنو په واسطه زخمي کوي. نو هغه ستنه چې یو ناروغ ته استعمال شوي بیا روغ سړي ته استعمال شي د دې په واسطه وینه په تماس راځي.
ډېره مننه.
وبخښئ صاحب، زه غواړم دغه په لنډ ډول اخلم. غیر د دې نه دغه جنسي مقاربتونه سوال لاندې دي، او ضمناً دغه د مغزه د حشراتو لکه دا خسک او رګي او سپګي او میاشي دا چې دي دا په غربي نړۍ کې چون اوس تقریبا د سوال نه دی، نو هغې وایي چې دا سوال لاندې تر اوسه تثبیت نه دی چې آیا دا د دې حشراتو د نیش په واسطه انتقال کوي د یو ناروغ نه بل ته، که نه. خو زه په دې عقیده یم چې کیدلی شي زمونږ په هیواد کې دا وشي، ځکه چې تاسو فکر وکړئ چې ملاریا عامل پرازیت دی چې پرازیت ویروس نه ډېر لوی موجود دی. نو پرازیت چې ملاریا یا د لشمانیا د کالدانه چې ورته وایي دا انتقالولی شي، ویروس نشي انتقالولی. خو زه په دې عقیده یم چون زمونږ په هیوادونو شرقي نړۍ کې تحقیقاتي او څیړنیز مرکزونه نشته چې دې باندې تحقیق وکړي، خو زه مې هیوادوالو ته دا هغه پیام وایم چې دې سره د احتیاطو کې کېدلی شي چې د دې په ذریعه هم انتقال.
بله بله، تاسو نه ډېره زیاته مننه. اوریدونکي ډېر زیات دي او د تلیفون په کرښه کې ټول په تمه پاتې دي چې پښتنه خپلې ماتره کې. بله السلام علیکم. بله السلام علیکم، زما غږ اورئ تاسو؟
السلام علیکم. نبی الله زبلای د زبل ارغنداب ولسوالۍ شیګان کې رسیدم، چې دا وس غزنه تمنا دي.
تاسو ته خرغلاس ما د خیسه غزنی نه مهرباني کا کما پښتنه لری
مننه. ډاکټر صاحب محترم ته هم سلام په احترام، او پرسنه می همدا ده ډاکټر صاحب محترم د تور زیړي ځینی عالمي همدا سي د یو کس چې چرته یو کس په مبتلاوي د هغه کس او جلد تور وي، نو دا چې کېدای شي یو مریض په تور زیړي مبتلا وي او رنگ او جلد یې نه تور، دا چې کېدای شي که چیرته یو مریض غفلت وکړي زر د دې مریضي پاکله دوا ونه کړي څومره له ستونزو سره بیا مخامخ کېږي، څومره خطري ده. او بل آیا واکسین لري؟ مننه.
تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم. تاسو پښتنې ته به ډاکټر صاحب حتمان ځواب ورکړي. ډاکټر صاحب زما غاوري تاسو
د دې خورکې سلام ته وعلیکم. او دا غوړ یو خبره زوته دا چې دغه عمر یا سنسال هم ډېر ارزښت نه لري، په کې په هر سنسال کې چې وینه د ناروغ سړي وینه د روغ سړي د وینې سره په تماس راغله، که دا ځواني که زوړي که ماشومي که ندي که ښځه یي، په هر عمر کې په هر جنس کې پیدا کیږي.
بله بله، دا په خانه پښتنه د قاري صاحب وه مهرباني.
قاري صاحب د جواب پاتې نه شي. او د دې خورکې په جواب کې وایم چاول خو دغه خبره بیخي د ذهن نه لرې که چې دا مرض چې تور ژیړی ورته وایي دا معنا یې دا نه ده چې د انسان د جلد رنګ تور اوړي، داسې شی نشته. خورکۍ د رنګ جلد که تغییر هم وکړي نو زیړ اوړي، په دې کې هم ځکه چې د جګر التهابي کېږي هغه صفراوي مواد چې رنګ زیړ دی، او بیلروبین په نامه یو ماده ده د هغې معنا هم دا زیړوالی دی، نو هغه په وینه کې ګډېږي راځي جلد زیړ اوړي په ټول اشکال د هغې کې. اما په دغه بي کې چې دی دا اکثره تغییر د رنګ د جلد نه راځي، کله ناکله تغییر د جلد راځي. اما په هیڅ وجه رنگ د ناروغ په دې کې تور راوړي چې دې ته تور زیړی نومیږي. دا یو غلط اصطلاح ده چې عامه شوې ده. تور زیړی سببونه تور زیړی یعنی یو وار زیړ شي بیا تور شي، دا څه معنا ورکوي؟ هیڅ معنا نه لري. یا سپین زیړی ورته وایي، دا سي ته یو تدخل ورته سپین زیړی وایي. سپین بیا زیړی دا څه معنا لري؟ که زیړي نوم ورته ورکوي، د زیړي انواع او اقسام ورته ووایي، دا پروانه کې د سعید عزي زه پکې مخالفت نه لرم. او دا چې په علمي کتابي لحاظ خارجي نړۍ هغه ته د حروفو نومونه ورکړي، یو بي او سي او ډي وي او جي او ټي ټي، دا چې ما تشریح کړم مخکې، دا نظر په شکل د سیروټیپ یا نویت د سیروم کې چې انټي باډي جوړي کې دا هغه پر اساس باندې دا نومونه ورکړي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بل پښتنه د واکسین په اکلا وا کدا سه لن لن ځواب ورکړو، ځکه اوریدونکو زموږ ډېر زیات دي. نو د واکسین په اکلا وا کېدای شي موږ د واکسین په اکلا معلومات راکړي چې واکسین چیرته او په کوم حالت کې واکسین کولای شي.
واکسین لري مګر دا قطعي هغه نه ده، وقایه نه ده دونور.
سمه ده. افغانستان کې پیدا کیږي واکسینې؟
هو شته.
زمونږ هیوادوال کولای شي چې لاسرسی پیدا کړي واکسین ته؟
او ډېر کم مراکزو کې شته ده، اوس خدا پرایویټ یا د شخصي شفاخانو کې هم هغه شوي دي چې زه ډېر زیات طرفدار نه یم، ځکه د هغه ساتنه، د هغې حفاظت، د هغې نویت را اخیستل موږ خپله خو متاسف تاسو وینئ چې زمونږ چارواکي دومره بې کفایت دي چې خپل منځ کې سیاسي مراتو جوړ نه راځي. په کلونو داویو دنګلی دي د ملت په غم کې نه دي، د خپل واک او اختیار او د قدرت په غم کې پراته دي. هغه د تاسو ګورې په ډېر خوشحالي سره سړی پیدا وي، او پاتې شو دا چې د هپاتیت غم وخوري. تاسو ګورې په ټول افغانستان کې مونږ یو مرکز د انتانی ناروغي یا د ساري ناروغي نه لرو، یو تعمیر دی د انتانی روغتون په نامه چې دا اصلا د اقوام او قبایلو تعمیر و. بیا دا یې ورک مستفیت ده زما په یادښت باندې، او دا بالاخره اوس په کې انتانی روغتون جوړ دی چې په هیڅ نو علمي معیاراتو باندې برابر نه ده.
مننه تاسو نه ډاکټر صاحب. اوریدونکو لرو په لیکه کې. بلې سلام علیکم. بلې سلام علیکم. هلو سلام علیکم، زما غاوري
جول بخیر.
مننه تاسو ښه یاستئ. تاسو نوم کوم زینه مړی کنی ولی؟
مننه زاندې و سیګیا. سلام ډاکټر صاحب، محترم ته ودا ټول قدرمنو کار کوم کوریدم کو ته دشمن ترخیل ام کابل ولایت نه.
ها ترخیل صاحب، مهرباني که کوم پختنه لری.
مننه ډاکټر صاحب، نو خو می پختنه ده د تور زیړی پاک لباندې. دا تور زیړی کې یو چای کیو سیګیا وغه پیتا، یعنی نورمال الا تراسی غیر فالسی بیر تا در رجوان دی کیدو یا در فال کیدو چا سمرا دا. و بل دا غا دمور نماشم تا انتقالی گیا یا در شدو ورکولو لارینا یا ماشم تغییر کی نیسی در دیت طریقا. دا غا پکسنو می داکتر سید نوا.
تاسو نه ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو پښتنه ته جواب درکې. ډاکټر صاحب زما غاوري پښتنه مو واخیسته، که زه تاسو ته تکرار کوم دوباره.
نه نه پوښو پیغام مې
ورته. ها مهرباني.
زما سلامونه احترامات دې مو مني په خپل حضور کې، او بعد سلام زینې دا ورور ته وایم چې یو خدا چې د دې د هپاتایتس په صورت یې مو مستمرځو دی وایم چې ای چې دا دا د شیدو د طریقې منتقال کوي. که ماشوم په غیر کې نسی مور د دینه منتقال کولای شي. اما بی سی دا چې دی ما مخکې عرض وکړ چې دا فقط په هغه صورت کې چې د ناروغ وینه د روغ سړي د وینې سره په تماس راشي انتقال کوي، او د هغه د لارې هم کېدلی شي. د جنایني مرحله کې هغه وخت کې چې ماشوم د مور په نس کې
دی
هم کېدلی شي انتقال شي. او بل سوال د دې ورور دا و چې کچېرې یوارې څوک ښه شي بیا اخته کېدو چانس شته که نه؟ هو وروره، هغه چې غیر فعال شوی دی هغه خو د منځه چې لاړه هغه لاړه بېرته دا مریض ښه شو خلاص، او بیا کېدلی شي چې بیا یې واخلي. یعنی دا د سینل چې یو چا یو اړ واخسته نو هغه معاف شو مري کچیر بیا د وینې د ناروغ د وینې سره په تماس راشي بیا کېدای شي د نور نه د لا ښه چانس ځکه لري چې د وجود مساعد دی.
بیا هم مننه ډاکټر صاحب تاسو نه راوښو بلې اړیکې ته. بلې سلام علیکم. بلې سلام علیکم زما غوړی.
بلې سلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني ورور تاسو نوم کوم زنه وړی کني ولې
تا تا سندرنګ ډاکټر صاحب ته سلام وکړئ کرامات وایم.
علیکم سلام.
یا حکمل ما د پکتیا ته. ها
حکمل صاحب تاسو ته خراغ نه زما مهرباني که ډاکټر صاحب نه کوم پختنه لری.
مننه. واقعا موضوع کلی موضوع ده. د ایچ بی ایس خپانه باندې یو لنډه پوښتنه لرم چې هغه کوم ایچ بی ایس دی چې یو انسان نه بل انسان ته انتقلیږي او هغه کوم ایچ بی ایس دی چې یو انسان بل انسان ته نه انتقلیږي؟ لکه مثلا که انتقلیږي اعراض علائم څه دي چې مونږ په دې باندې پوه شو چې دغه ایچ بی ایس انتقلیږي مونږ به هغه اعراض علائم باندې وپوهیږو او هغه ایچ بی ایس چې هغه نه انتقلیږي د هغه اعراض علائم ترمنځ د دواړو ترمنځ څه تفاوت موجود دی چې انسان پوه شي او انسان د دغه ناروغ کس ته هوای ځان جلا کړي؟
تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم ورور په دې اراضو علایمو باندې. خو ډاکټر صاحب مخکې و غږیدو خو خیر بیا به هم تاسو داسې په لنډ شکل یو معلومات درکې. سمه ده.
مننه. بس لنډ معلومات کرا کی ما موضوع اوس تعقیب کوله.
سمه ده. مننه په مخه ده.
وعلیکم السلام. اول خدا چې دغه ایچ بی ایس چې تاسو ویل چې خلګو سره اشنا شي وایرل هپاتایټس بی دا مخفف تاول ایچ بی ایس داخل پی پوشی یعنی هر نوع د هپاتایت یا التهاب د ځیګر چې په واسطه د وایروس د بی رامنځته کیږي. دا اول خدا چې وروره د مامخ کې په سوزل دا تکرار کړل چې دا د عادي تماس نه انتقال نه کوي او نه بل څه چې یعنی دې ته ضرر نشته چې ناروغ نه سړی ځان وساتي یا ته نه ځان وساتي. صرف هم دغه چې هغه طریقې چې ما مخکې پې بحث وکړ چې هغه د پاکیګانو چړو ستنو د جرایي وسایل د خالونه چې وهي او د رژګاوي د زموږ ستاسو سلمانیان چې پاکیګان استعمالي او پاکی باندې توکسه تا یا حتی دغه وخزه د حشراتو د دې طریقه انتقال کوي او د دې عادي تماس په طریقه انتقال نه کوي. او کله چې ما مخکې ارزو کړ چې د هپاتیټی بی چې دی یا ایچ بی ایس چې تاسو ته ویلې دا په شکل د حادو مزمن یا د هغه مرحله کې چې په ابتدا کې په رامنځته کیږي او یا دا چې مزمنتین یا زمان ډیر په برکې نیسي ډیر وخت پیتې دیږي دا فرق لري. او کچیر فعال شکل باندې واوړي چې دا یو فعال دی اکټیف نان اکټیف دی یا ریاکټیف نان ریاکټیف دی دا اراز علائم په همدغه اساس باندې فرق کوي. چې کچیر فعال وي نو د یو عادي حالت د خستګي او کسالت او ناتواني او زلفیت او خفیفته به په ښي طرف کې یو دروندوالی د دې نه نیولې عین ته سرطاني شکل پورې د دې اراضو علائم چې ډېر لوی بحث دی رامنځته کیږي. او که غیر فعال وي بیا دا کوم خاص اراض علائم نه لري نو په ځیګر کې شته هغه دښمن دی دا فعال شو یعنی هلته التهاب جوړ کړو بیا اراض علائم رامنځته کیږي چې دا خطر یې همدغه دی چې باعث د سیروز د ځیګر کې په ډېرو موادو کې
ډېره زیاته مننه.
او سیروز بیا هغه وجود کې حالت دی.
مننه ډاکټر صاحب. کدا راته وایاست چې هغه دوستان چې مثلا تور زیړی لري او فعال هم وي د کس رقم خوړو څخه باید استفاده وکړي چې ورته ګټور تمام شي؟
او خوړه خو تر ډیر حد پورې ډیر زیات ارزښت نه لري خو بیا هم مهمه ده په دې چې ما تاسو ته مخکې عرض وکړ چې موږ تاسو چې ټول خواړه خورو دا د کولمو نه جذب کیږي اول ځیګر ته هلته ځیګر پرې په دې باندې کار کوي یعنی هغه تصفیه کوي پاکوي استقلاب ته رسوي ضروري مواد وینې ته ورکوي وینې تقسیمي ټول وجود ته غیر ضروری خپل ډیپو کې په داخل ځیګر کې یو یو هم ده دا د ګودام حیثیت هم ده. نو اوس کچیر موږ تاسو هغه غذایي مواد چې دغه هضم ثقیل یا دروند دی یا سخت دی هغه استفاده کوي نو ځیګر مجبور ده ډیر کار وکړي او هغه خپل ناروغ دی. لکه د ثقیلوالی یا دروالی د غذا په دې پورې اړه ده چې موږ تاسې په غذایي موادو کې درې اساسي منبع لرو درې غیر اساسي. اساسي کې پروټین دی، شحمیات یا غوړ مواد دي او قندیات یا کاربوهایدریت دی. غیر اساسي اوبه دي، معدني مواد یا منرالونه دي چې لکه کلسیم، پوټاشیم، مګنیزیم، سودیم دا دي او ویټامینونه. دا د ټولو ژوندیو موجوداتو د ژوند اساس باندې شپږ شیان ولاړ دی او د دندې نه جوړ شوی دی. اوس په غذایي اساسي ماده چې موږ تاسې ترې استفاده کوو یو نارمل ځوان انسان د درې زره نه تر اووه زره کالوري انرژي په څلېرویشت ساعتو کې په معمولي ډول مصرفوي. دا یو ګرام قندي مواد څلور کالوري انرژي تولیدوي، یو ګرام پروټین څلور کالوري او تقریبا او شحمیات یا غوړ مواد نه کالوري تقریبا تولیدوي. په لهذا د دې تولید د انرژي ډیر لوړ دی، دوه برابره نه زیات دی. د دې هضم او توزیع درنده ده، ثقیل ده. په همدې اساس د دغه ناروغانو ته موږ اکثره توصیه کوو چې د خپل ضرورت وړ انرژي د کاربوهایدریت یا قندي موادو نه واخلي. لکه ډوډۍ وریجې موږ تاسو ډېر ښه فرهنګ دی په وطن کې، تاسو وګورئ اکثره شروع یا په شکل د پلاو وریجې انواع اقسام پخې که نه.
بله بله.
هلته که شروع یا نور قطغونه یې ډوډۍ ورسره ډېره مصرفېږي، ډوډۍ هم کاربوهایدریت یا قندي مواد او کوریجی مصرفی هم نو ډیره برخه وریجی ده. وریجی خپل کاربوهایدریت یا قندی مواد دي او ډیره کمه غوښه چې پروتین دی هغه پکې استعمالیږي په دواړه اشکال. او شحمیات یا غوړ ګور څونه کم زموږ تاسو خلک دې کې
بله
نور قطعونه کې اچي کنه. نو دا همدومره زه یو شی بله دغه ځای کې چې غواړم چې خلکو ته پیام ورکړم هغه دا ده چې دغه خصوصا دغه غوړ چې استفاده کیږي او د خارجي نړۍ نه متاسفانه زموږ استاس هیواد ته راځي ډېر غیر صحي اشکال د غوړیو دي چې زموږ استاس د سوداګر کوشش کوي چې هغه بې کیفیته غوړي چې.
بله بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. زموږ لومړۍ برخه همدلته پای ته رسیږي. تاسو نه ډېره زیاته مننه. کور آباد، خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب خبرونه واورئ بیا به تاسو ته پته ولګیږي چې د خبرونې په شروع کې ما تاسو معرفي کړی وای. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور آباد، خوشحاله اوسئ. دوستانو یو لنډه دمه اخلو، وروسته له دمې بیرته راګرځو.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واورئ.
دوستانو بیا هم تاسو ته خیر اغلاست. ما روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. اوس هم د خبرونې دویمه برخه ته راورسیدلو چې په دغه برخه کې به موږ سره خبرونه کې ډاکټر حفیظ الله امرخیل وي او د تور زیړي پاک لپاره موږ ته ځینې معلومات موږ سره شریک کړي. ډاکټر صاحب د تلیفون په کرخه کې موږ سره شته دی. ډاکټر صاحب سلام علیکم، زما غږ اورئ تاسو؟
وعلیکم السلام. او مننه خو دې تاسو غږ اورم. له هر څه نوړاندې تاسو د تاسو همکارانو او د تاسو له لارې نه د ازادۍ رادیو ټولو هیوادوالو اورېدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. خدای جل جلاله دې وکړي چې زموږ ټول هیوادوال د کووېډ 19 یا د کرونا د ناروغۍ له نړیوالې وبا په سبب د قرنټین شپې ورځې په خیر سره تېرې کړي او هغه وطنوال مو چې په دې ناروغۍ باندې اخته شوي دي خدای دې دوی ته عاجل شفا ورته نصیب کړي او د دې حتی له شفا غواړم. او دا په دوم غوښته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ چې په دې برخه کې کوم شی چې زموږ زده وي هغه له خپلو هیوادوالو سره شریک کړو تر څو دوی د تور جوړی په حق نه کوم عمومی معلومات دې هغه ترلاسه کړي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم، تاسو نه هم مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکو. دې ورځو کې تاسو ډیر زیات مصروف هم یاست، خو بیا هم مو تاسو خپل د وخت څخه موږ ته یو څه وخت راکو. ډیره زیاته تاسو نه هم مننه کوم. نو ډاکټر صاحب محترم، په دې ځینې پایل وکړو چې په افغانستان کې موږ او تاسو د تور زیړی لپاره د تداوی لپاره البته څومره امکانات لرو؟
مننه تاسو ته، خو بهتره معلومه ده چې پاکستان یو له هغې هوادونو نه ده چې هغوی د پرمختګ په حالت کې ده، او د طب په برخه کې په دې کلونو کې زیات پرمختګونه رامنځته شوي دي. له هغې جملې نه هم د تور زیړی یا د هپاتایټس بي وایرس په هکله هم ډېر کارونه شوي دي، او لازم امکانات اوس په افغانستان کې وجود لري چې دا تداوي د دې تداوي او د دې په تشخیص کې رغنده ګامونه پورته کړي. چې د مثال موږ خپله په کابل کې یو خاص روغتون جانتاني روغتون ده چې هغه د خپله د هپاتایټس بي یا د تور زیړی د ناروغانو په درملنه او تشخیص کې مهم رول لري، او ټولنې ته د تخصصي کادرونه او تخصصي اشخاص د ډاکترانو معرفي کوي. او صدا په ټولو شفاخانو کې توظیف او هر شفاخانه یو بخش جانتاني لري چې هغه د تجرید په حالت کې هغه مریضان چې په هپاتایټس بي باندې اخته وي درملنه او دغه خدمات وړاندې کوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. دا به ماته وایي چې په افغانستان او په نړۍ کې د تور زیړی واقعیت څومره دي؟
مننه. خو د په افغانستان کې او په نړۍ کې د ناروغي باندې اخته کسان چې د تور زیړی باندې اخته شوي دي، ګرته په افغانستان کې دسه چون افغانستان نه امنه ولایت نه امنه هیواد ده، او په دې کې اغه واقعیت د ثبت او د ریکارډ واقعیت کم دي، او نام نه ولسوالي او نام نه کلیونه موږ خاص ارقام او ډیټا نه لرو. په هر صورت په نوزه کې دا هم یو خبر نه ده چې موږ معلومات ونه لرو، خو بس دا د موږ جامعه ده او دا ټولنه هم دغه رقم جوړه ده. خدای دې فضل وکړي، خدای دې آرامي راولي چې موږ داسې وخت راځي چې د هر ناروغي په اړه کې موږ هغه دقیق ارقام ولرو. د نړۍ په سطح باندې تر اوسه په دې ناروغي باندې تقریبا 23 تقریبا 43 میلیونه انسانان په دې ناروغي باندې اخته دي، چې البته دا هغه ناروغان دي چې هغه د مزمن حالت ته داخل شوي دي او دوی په مزمن حالت کې شپې ورځې تیروي. نو موږ هیله من یو چې په راتلونکي کې افغانستان هم د هغو هیوادونو په قطار کې ودرېږي چې موږ هغه ته بېله ځنډه ډیټا او معلومات ته لاسرسی ولرو، چې په افغانستان کې په څونه اندازه په تور زیړی باندې اشخاص مبتلا دي، او څونه په حد حالت کې او څونه په مزمن حالت کې قرار لري.
ډاکټر صاحب، ډیرې زمونږ مریضان د خصوصا دغه د تور زیړی هپاتایټس بي مثبت وي، نو ډیرې کوشش کوي چې بیرون د افغانستان نه تداوی وکړي. ولی آیا دلته امکانات نشته، ډاکټران نشته، یا هم قسمه دوا نشته؟ علت یې پوسه کېدی.
مننه تاسو د پښتنې په جواب کې زه به دویم چې مجموع کې کوو وایو چې د هپاتایټس یو وایروسي نه مجموع کې تداوی نه لري، اما ځینې درمل شته چې هغه د هپاتایټس په تداوی کې استفاده ورنه کیږي. په مجموع کې په هغه مرحله کې چې کوم د شپږ هفتو نه تر شپږو میاشتو پورې دغه وخت په بر کې نیسي، په دې دوران کې د دې مریضانو لپاره خاصه درملنه نه ده توصیه شوې، یعنی کومه خاصه درملنه د دې لپاره کومه خاصه صحي ګټه نه رسوي. لدينا ورسته چې کوم مریضان د تعنت حالت زی په غو حالت کې ځینې داسې دواګان شته چې هغه د دې په تداوی کې شامل ده، او هغه ورته د دې په تداوی کې ګټوره سم تمامېږي. نو په افغانستان کې د دې لپاره د تشخیص او د درملنې لپاره امکانات شته، ځکه چې اوله ډیره مهمه خبره هم دا ده چې د طبي جامعه باندې د افغانستان په طبي جامعه ده کې هغه ډاکتران دي چې د غوی معاینات دي، اول باید دغه په دوی باندې اعتماد وکړي. د دوی په حکومت خدمات وړاندې کوي، خپل ټولنې ته، خپل مریضانو ته، خپل مراجعینو ته په دې باندې اعتماد وکړي. کله چې د اعتماد په ذره منصف ولا ورسته لغنه کولای شي چې هغه تداوی د کامیابۍ سرحدونو ته ورسیږي. که چیرې اعتماد موجود نه وي، په ډاکټر اعتماد موجود نه وي، په معایناتو باندې اعتماد موجود نه وي، نو که هغه هر څونه هم تداوی هم سی خو به هغه روحاً دې ته آماده نه وي چې د ډاکټرانو په تداوی او دغه په تشخیص باندې باور وکړي. نو دا کوم منفی رقابتونه چې په افغانستان کې موجود دي د تداوی د مریضانو د تشخیص او دغه د تداوی په اړه دا منفی مفکوره چې موجوده ده دغه د خپلو کې چې لمنځه لاړ شي او هر عناصر چې د افغانستان د صحت په برخه کې دغه د تخریب هڅه کوي خدای دې ته هدایت وکړي. دا چون داسې ډیره سخته ناروغي نه ده په افغانستان کې قابل د تشخیص ده او د دې تشخیص اسانه ده او درملنه خو مهم ویل چې هر څه لاسي تداوی ده په مراحل کې نه لري وروسته لغنه کچیر د دې مزمن حالت ورکوي دا مریضان د دې ته مختلف دی وایروس ضد دواګانې جوړې شوی دي او دې ته ورکول کېږي چې د صحت لپاره مفید تمامه ده.
د دغه ناروغي د وقایوي تدابیر کوم یو دي؟
مننه. وقایوي تدابیر د دې ناروغي په حق باندې ډیر دي چې د لوچملینا کولای شو چې واکسینونه ته اشاره وکړم. واکسینونه هغه برخه دي د درملنې د څه کولای شي چې د ابتدا د تولد نه ز خپل خوشبختانه د دې لپاره واکسین جوړ شوی د هغه فنونه سو نو نو سو دونه وی چې تطبیق سو او لغینه را ورسته کې ډیر واقعیت د هپاتایټس د مخنیوي لپاره توصیه شوی دي. علاوه لغنه د دې د مخنیوي لپاره مون کولای شو چې د حفظ صحه په مراد کول د حفظ صحه خپل وساتو نکانو لاسونو منځلو د مختلفو مثلا د نایګانو یا نایانو ته ورتاګو دغه د مخنیوي لپاره مون کولای شو چې لپاکو چړو لپاکو استنو د تطبیقاتو نه استفاده وکړو. همدارنګه مون کولای شو چې د انتان د مخنیوي لپاره د پاکو او د تستیو څخه وینه د بلډ ترانسفیژن په نتیجه کې ناروغانو ته انتقالیږي د هغوی مخنیوي لپاره تست اجرا کوي تر څو کوم وینه چې دا لغنه مطمئن شو چې دا خپل اغنه لري په میکروب باندې ملوث نه ده. همدارنګه مونږ کولای شو چې د نامسؤله جنسي اړیکو له تر سره کولو نه مخنیوي وکړو چې کولای شو چې د دې لپاره له دې فاميلي پلانینګ یا د مختلفو کندمونو نه استفاده وکړو یا دا وي چې څوک په دې ناروغي باندې اخته وي هغه خپل وجداني مسؤلیت وګڼي او لداسې اړیکو نه مخنیوي وکړي چې خدای نه خواسته دې بل چا دې ناروغي سبب ونه ګرځي. همدارنګه د دې ناروغي په مخنیوي کې د کوم کسان ته د وخت په واسطه هغه طبي پرسونل چې د پېچکاري او د وخت په واسطه باندې په دې ناروغي باندې ملوثي کې کولای شي چې په اولو مراحلو کې د دې د مخنیوي لپاره په شفاخانو په ځینو مراکزو کې د دې لپاره ایمونو ګلوبولین ورته زرخکیږي او هغه د دې په درملنه او د دې په وقایه کې مهم رول لوبوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. دغه تور زیړی د ناروغانو د تلفاتو پاک لمنګ ته وایست چې په افغانستان کې تلفات لري نه لري؟
مننه. تلفات په اړه او باید وایم چې د دې ناروغانو تلفات د درلسو او د نونسو دونه یی کال را پدې خاطر کوم واکسین خوشبختانه جوړ شوی دا وغه تطبیق شوی واقعیت ډیر را کم شوی دي او د مړینې فیصدي تقریبا 1% مړینې لري هغه په صورت کې چې دا مزمن حالت ترلاسه کله چې مزمن حالت ترلاسه د مړون د مړینې کچه 1% یا 1% نه هم کمه کچه ده. نو هغه کسان چې په دې ناروغي باندې په حد حالت کې اخته کیږي او هغه دوام کوي چې دلته سيته 15% واقعیت مزمن حالت تلاسي او دغه مزمن حالت ته کې 1% مړینه لري چې دلته سيته د لیور سیروس حالت تلاسي او یا د دې کوم مربوطه کارسینوماګان چې دی یا سرطانونه دي هغه رمن په دې سره چې یوه ناروغي ده یا د جګر ناروغي ده د یوه حجرات تخریبیږي افاده یعنی سرطان ته یا یادولې سوسیاغه لیور سیروس د دې خاطر دی او لیور سیروس هغه ناروغي ده نو چې دوا نه لري بل دینه چې هغه ترانسلینټ وسی د مرګ سبب ګرځي کله چې ته خپل لیور یا ینه په ادمه کې غایب باندې اختصاصي او دغه په سبب باندې هم زموږه ژوند ته خاتمه ورکړي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو څخه.
سلامت دی مننه خیر
دی ر مننه کو رابط خوشاله اوسه ای مننه کوماله ډاکټر صاحبان نه چې خبرونه کې موږ سره همکاري وکړه ګرانو دوستانو له تاسو څخه هم مننه کوم چې د خبرونه تر دې د مو زمنګ مالتیا وکړه خبرونه کې مو برخه واخیستله په دې هیله چې موږ او تاسو د خدای پاک ټول په خپل امن کې وساتي نو دا د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه چې تاسو ته وړاندې شو تر بل خبرونه خوشاله و خوشاله ژوند ولرئ